د ډیر منفی اغیزې لري.
د ژوندون په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل پلار له کوره وشړل.
تقریبا وکالت مو شای کې مکارو کو اوروپي ما کور کې نه دا ور کړل.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د احمد خان په نوم د وی امنیتی پوسټي قومندان د نشي موادو کاچاکړونکو ته لوی سر خوغیبي، خو اميري پوسټای وبل ځای ته وړي.
ونه سه موږ ولې پوسټ دلته راولا؟ دلته خو نه نږدې کله شته او نه لارا. موږ دلته څه ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. طالبان ډاډ ورکوي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید صفر شي. د طالبانو مقامات وایي دوی هڅه کوي چې بزګرو ته د بدیل کښت وړاندې کولو لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مخه ونیسي. لبلی خوا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران وایي دوی به په دې شرط له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان راتلونکي حکومت له نشي موادو سره جدي مبارزه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لشتر لږه له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې د افغانستان ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو اوس چې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې نیولي، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې په مرستو پورې تړلی دی. که نړیواله ټولنه بزګرو ته بدیل کښت وړاندې کړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ و خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي. خو له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. باید نړیواله ټولنه زموږ سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي چې بزګران نور تریاک ونه کړي. که موږ وکولی شو چې بدیل کښت وړاندې کړو او مؤثر ګامونه واخلو، انشاءالله چې په نږدې کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو قاچاق صفر کیږي.
د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې بحث وکړ چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې ولایتونه پایتخت ونیول سو. د دې غونې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د مرستو دوام په افغانستان کې د نوي حکومت لخوا له نشه یي موادو سره په مبارزه پورې تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یو کال مخکې د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې او دوې اونۍ مخکې هم برېټانیا د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې له تخنیکي همکاریو څخه لاس اخیستی دی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل احمد اعظمي وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې پورې تړلی چې د افغانستان راتلونکي حکومت یوه جامع او مشخصه ستراتیژي جوړه کړي.
څرنګه چې اوس واکمنی دی و تحریک په لاس کې ده، د دې امکان ډیر دی چې له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وشي. د مبارزې تر ټولو لومړی او غوره لاره جدیت دی. باید یوه جامع او مشخصه کړنلاره، پلان او ستراتیژي جوړ شي. له بزګرو سره مرستې هم د کوکنارو د کښت مخه نیولی شي. که دا کارونه په عملي ډول ترسره شي، نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره مرستې وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ به اعتماد هم پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 9 میلیارد ډالر لګولي. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وروستي راپورونه ښیي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 50 تریاک یوازې په افغانستان کې تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
آیا پوهیدل است چې په متادین و ملندی وحل او هغوی تا پسپک استرگه کتل پر هغوی سدو نور آغیزه کبی؟ پا دی عربه در داکتر واحد الله کوشان خبری وورو.
ایتیاد خپل د کریمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا متات پودری خلک ورته وایي، مثلا یو نفر متادي تداوي شوی هم وي د چوک سر ته لاړ شي مزورکاري ته وایي ته متاد نور ته 200 ورکوو تا ته 100 لپې ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمېږي وایي ورکې که چې دا بیا پوډر ونیس کې د حق حفظ وي تر څو چې ته ښه مطمئن نه شوې باید د حق ورته ورنه کړې. دا خپله ده ته یو ناامیدي پیدا کېږي، کېدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې. ګوره د استګما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې ده ډېر قوي کار په کار ده، دته هم د رسانو له تاریخ نه، هم د مکاتبو له تاریخ نه، هم د ملا صاحبانو د تاریخ نه، د مسجدونو د منبر له تاریخ نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوي لري.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتاد ښځې تر درملنې وروسته له خپلو معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي او ځینې جلا کیږي. د احتیاط د درملنې ډاکټران وایي چې ډیری ښځې د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته کیږي، ځکه نو تر درملنې وروسته هم نه غواړي چې بیرته له خپلو معتادو میړونو سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د میرمن چې خپل مستعار نوم ګلالی خي، ازادي راډیو ته ویل چې له دوو کالو راهیسې د نشې پرېښودلو هڅه کوي خو میړه د درملنې مخه نیسي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پرېښودله خو میړه یې بیرته په نشو اخته کړه. اوس چې ګلالۍ نشه پرېښي او روغه شوې ده، وایي چې دا ځل یې هوډ کړی چې له میړه څخه جلا شي او د خپلو اولادونو روزنه او پالنه وکړي.
ما خپله پریکړه وکړه چې نشه پریږدم. لومړی مې میړه نشه پیل کړه، وروسته یې ماته لږ لږ نشه یي مواد راکړل او زه یې هم ورسره معتاد کړم. دا چې دوه اولادونه لرم، خپله مې د نشې پریښودلو پریکړه وکړه. میړه مې نه غواړي چې نشه پریږدي. دوه ځله مې بستر کړ خو کله چې له روغتون څخه رخصت شي بیرته نشې ته مخه کړي. تر څو چې سم جوړ نشي ګډ ژوند نشم ورسره کولی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو میرمنو سره د مرکو پر بنسټ څرګنده شوې چې ډېرې معتادې ښځې خپلو میړونو له دې ډاره په نشو وخته کړي چې ورڅخه جلا نه شي او له دوی سره پاته شي. ډاکټران وایي چې نارینه معتادین ځکه خپلې ښځې په نشو وخته کوي چې په راتلونکي کې د دوی د نشو مخه ونه نیسي او دوی په خوندي ډول نشه وکړي. په دې اړه ډاکټر ماروخ صافی وایي چې د معتادو ښځو تر درملنې وروسته د هغوی معتاد میړونه هڅه کوي چې بیرته ورسره یو ځای شي او د دې ترڅنګ غواړي چې هغوی په زور په نشو اخته کړي. همدا وجه ده چې ډېرې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له خپلو میړونو څخه طلاق غواړي.
ډیری ښځې تداوي کیږي بیا نشه نه کوي خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي. کله چې موږ له دې ښځو څخه پوښتنه وکړو وایي چې ما اوس نشه پرې ایښې او روغه شوې یم، بیرته پر هغه لاره نه ځمه، نه غواړم چې بیا بدمرغه شمه. میړه مې نشه نه پرېږدي، که کور ته ورشم بیرته مې په زوره په نشه اخته کوي.
د ډاکټرانو په وینا په ځینو حالاتو کې معتاد میړونه خپلو معتادو میرمنو ته طلاق ورکوي خو تر درملنې وروسته بیرته ورسره یو ځای کیږي. فاطمه یوه له همدې معتادو میرمنو څخه ده چې میړې طلاق کړي خو میړې نه یوازې دا چې نه غواړي بیرته ورسره یو ځای شي، بلکې غواړي چې په نشو یې هم اخته کړي.
معتاد سو ما خاوند کور او ته یار څه چې و ټوله خرڅ کړه، نه پادر نه مادر و هیڅ کس نه و. دا غدم زما وارسام نه و. د ماته جواب راکې ولې و غوته لاس غوته درته لګاو ماول. ما ورته لزت معتاد غوته نه قبلو ما کله ما غوته ولګو لستا غوته بیا قبلېږي سړي لاس غوته راته ولګو. یا عمل می پات سوچ ولاړه م بیا ما غا خاوند رات شیطان سو قبرستانو کې ودی ولا م سرا شمالي بازار کې کور دی درته ل خځه خیت زوا و.
دینی علمان وایي که کوم معتاد میړه خپلې ښځې ته پر یوه وخت درې ځله طلاق ورکړی وي، په دې صورت کې تر درملنې وروسته له هغې سره نشي یوځای کېدی. په دې اړه مولوي احسان الحق حنفي وایي
هغه خلک چې معتاد دي او یا میرمنې معتاد دي دوی د میرمنو د احتیاط په وجه باندې د مشکلاتو په وجه باندې هغوی ته طلاق ورکوي او بیا چې کله روغ شي صحت پیدا کی بیرته دوی ورسره په یو نه شکل باندې ژوند اختیاروي. د اسلام د سپیشلی دین نظر په دې باره کې همدا د چې دغه خلکو طلاق زجرن واقع کیږي، ځکه د داسې یو نشانه ده چې په دوی باندې چا په زور کړی ده، بلکې د دې په خپل خوخه باندې دا کارونه کوي. نو لہذا کم خلک شي خپل مېرمنو ته طلاق ورکی او دا مېرمن د تداوی نه ورسته روغ شي، نو دغه خاون په هیڅ صورت حق نه لري په دې شرط چې درې طلاق یې ورکړي وي. نو درې وړه طلاق ور باندې واقع دي، حق نه لري چې دای بیرته ل خپل مېرمن سره یو ځای شي.
نشي موادو د ګلالی او فاطمی په شان ډیر مېرمنې ل خپل کورنۍ څخه جلا کړي دي. دغه ډول مېرمنې اوس دې ته چمتو نه دي چې ل خپل پخوانی موتاد او میرونو سره ګډ ژوند وکړي. لدې ډلې څخه ځینو مېرمنو ل خپل میرونو څخه طلاق اخیستی او ځینو یې د اوسېدو ځای نه لري او ل کړهونو ډک ژوند تیروي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، پر راپور کې مو اوریدل چې معتاد میرمنی تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشې توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر یا تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو د ډیروالي یو لامل د بیلابیلو نشئی موادو د کیفیت ټیټوالی دی. دا چې د ټیټ کیفیت لرونکو نشئی مواد پر موتاد سنا وړاغیز کوي، د بی کیفیت نشئی موادو د موتادینو درملنه څنګه کیږي او څنګه کولای شو چې د ټیټ کیفیت نشئی موادو مخه ونیسو، په دې اړه مې د نشئی موادو د درملنې لوی متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې څه ډول نشئی مواد د ټیټ کیفیت لرونکو بلل کیږي.
نشئی مواد بی کیفیت مواد هغه مواد چې مثلا هزار ډیری متات کله چې استفاده کی زریم خرابایي خیم ننشکی مواد دوزم پکې زیاتیږي، دا د غوی په شپه باندې بی کیفیت مواد ده.
د ټیټ کیفیت نشئی مواد د لوړ کیفیت په پرتله پر موتاد څه ناوړه اغیز لري؟
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد د هغه په ترکیب کې نور کیمیاوي مواد شامل او صحیح نه تصفیه کیږي، مضره مواد زیاتی، زهري مواد چې ډیر تاثیر کوي هغه صحیح نه تصفیه کیږي. دې لپاره ناوړه اغیز د ټیټ کیفیت یا بدون تصفیه مواد ډیر د نسبت د لوړ کیفیت مواد ده.
د بی کیفیت نشئی موادو معتادینو درملنه څنګه ده؟ اسانه ده که ګرانه ده؟
مشبوه که مشکل ده، ترکیب کې سو مواد ده، نو دې لپاره د منفی اغیزې ډیر، یعنی خپل دماغ ډیر متاثر وي، مختلف رواني امراض منستروري، دغه درملنه لږ ډیر مشکل ده. لوړ کیفیت مواد ده، نو سبب بازار کې هیروین ده یا مثلا شیشه ده، همداسې کانابیس یا چرس ده، او نور استاکزی دا تبلیت کده، پا مجموع که دیشی چی دیگه تیت جود شی و تیت ورزانی و لوال قیمتی.
دا تیت کیفیت نشئی مواد معمول نرزانه وی، آیا دا نشو دا دیری دول یو علت با هم دا تیت کیفیت نشئی مواد نیو؟
هر سونه چه ارزه دیروی ارزانوی تا قزام بند رول لری، نو که چیره مثلا مختلف مخدره مواد قیمت ټیټي هغه څوک چې استفاده کوي هغه نه پیږي چې د کیفیت څنګه ده، ولې چې هغه لابراتوار کې نه ده تجزیه شوی، هغه خبر نه ده. مقصد هغه په دې تمه چې دا ښه مواد دي. متدین تاسو ته معلوم ده چې اکثریت پیسې نه لري، اکثریت اقتصاد خراب ده، نو هغه ارزان مواد پر سي ګرځي. نو کله چې ارزان مواد لاسته راوړي او استفاده وکړي هغه ناوړه غذی ډیر ده. کیدای شي چې مثلا جامعه کې سبب د پیشرفت دي تیات شي. فلم په افغانستان کې چې دغه کټګوري چې دغه مواد خله دغه مواد خله د مشخص سیستم نشته لابراتوار نشته تحلیل تجزیه شي او په زمونږ غږ مرکبه مواد ورته معلوم شي کوم مواد د کې به موږ سره تدوی چار ورته تنظیم شي. مثلا یو په هیروین کې موږ ته چې مریضان راځي څو رقم اراز ولایم لري لس نفر دغه لس نفر د ترک علایم سره توپیر لري. نو دې معلومی چې د کې مختلف مواد دي مختلف اراز ولایم لري نو کې دیشی چې مواد کیفیت مختلفی د یو مرجع او مرکز نشه چې د تحلیل کړه لایس کی چې کوم به کیفیت د کیفیت څنګه
ستاسو په نظر یې لته څه د ولې تر وسه پوري موږ په دیني توانې دلی سي دغه یو لابراتوار ول روسي هغه مواد تجزیه کی او ټیټ کیفیت او د ښه کیفیت د لودونکو مواد معلوم کی
دغه لابراتوار تحلیل تجزیه بین سکتوري مثلا د سیاتامي وزارت داخلي محترم وزارت دوی مثلا دند چې د څه لابراتوار جوړ شي دا ډیر ګران وي دغه لابراتوار جوړېدل چې تر اوسه نه جوړ شوی د نوې پرلري نه پیګم چې دوی ولې تر اوسه نه دی جوړ
څنګه کې دا شي چې د ټیټ کیفیت نشئی مواد مخه ونیول شي
نور مملکتو د بیت لابراتوارونو هر مواد چې بازار ته راځي منظم شکل تر تحلیلي او تجزیه کیږي چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو د سې لابراتوارونه. امید چې په انده کې موږ د سې لابراتوار ولرو چې هر مواد چې راځي د تحلیل تجزیه شي ترکیب معلوم شي د ترکیب په مطابق هغه تدابیر پلان به ورته جوړ شي.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپوخ پریږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت درس کلن ژوندون په 13 کلنۍ کې نشاله چرسو څخه پیل کړه او تر خېخي پوري ورسید. دی وای چې تر نشي مخکې می خیاطی کولا او خه غنه غونه می درلوده، خود نشول عمل می هر څه لاس ورکړل. دا چې ژوندون ولی موتات سو او د نشول عمل نور لڅډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی.
13 کلنو ما چرس می شروع کړه، تقریبا 13 کال کې چې چرس و هم دا غبط خلکو سره چې کې ناسېدل په دې غم واوختل. تونی سه او دوتو وه تونی سه او دوتو وه انډیوالانو د لاسه پس لا تلاس کال راغلم تیمور شاهی ته. تیمور شاهی کې مې خیاطی و دې کې بیا په شیشه واوختلم. هسې شیشه کې چې په دې راغلم چې یو بل ملګری مو پوډری وغه دا مې تداوی ته وړه لغمان ته. دو شپې دو ورځې شفاخانه راته وخت ورکړل. هغه په کور کې مې وساتله، پلارم را سره جنگ وکړه وای څه خلک ته کور ته راوړې لږ ملا راوړه قاري راوړه بل راوړه. پلار خو سر ته ملار نه و اور ورغه سره مې هو سو دمه چوا هله دا شیشه ور په ما غسه خدای را وسلمونو دوه کاله تخته مې شیشه وا هله مخکې ما ورور اورس کې شپږ جوړې مخ ګنڈله دا نشه چې باندې و راو وختلم درې جوړې باندې وسه نه و چې ما درې جوړې م ګنڈله سړي رساته نشه مې کو کمې کار کو دکاندار بیچاره بس دکان را ته خوش کړه او خپل دکان را ته جوړ کړه او شاګردان کاریګران را سره کار کوي درې سلو کاریګران د څه وغه راغی چې وروره دکان په نیمایي خرج کو زی وشړل دا پودر چې ده وینه خوري او شیشه چې ده واډو کې خوري چې اوسوک در ته خبرې کی هغه خبره در باندې بدل لګي غزه پرې دی دوی د څه ځای کو سم چې غیر دی الله نه او زه نور بند ذات التنی تقریبا وکاله تیمور شاهی کې مکارو کو ورو په ما کور کې نه دا ور کړه دا پلارم کور نه وشارنو مې زما اوس نو اس پدارت نخره چې مور پلار بنو کور کې یا به ویده و قرمه کې یا به ورو راو چیر ته یو شی هر شیم چې کوو ځان تم کار وېستله مصاله دغه دیګي او دغه کاسي او دغه شهرم کور نه وېستله خرڅه ولا هغه چې ورو ر 2300 کې د 200 په 300 مور کوله چې خپل کارم به اجرا کوو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د محمد ولی په نوم یو موتاد د نشول عمل پلار له کور څخه شړلې و.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرې چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې احمد خان پر یو لار د امنیتي پوسټي قومندان وي او د نشي موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوګي جوړ کړی وي، خو امیر یې پوسټه یو داسې ځای ته وړي چې هلته نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان تعجب کوي چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې یو نقشه ورګرځي دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په یو ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
حاجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی، څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لاخیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی.
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
رښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی، ټول قاچاق باران زده تنگ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لرې، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب تا ته خو ګران کارونه هم آسانه دي.
آسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي، دا دې ورته وګوره پوره لس لکه دي.
چې دا زده نور یې ماته پرېږده، بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه، تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بیخي بې غمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چېرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانی پوسته ته راغلو.
هو دا زموږ پخوانی پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتیرو په همدې دره کې پټ شئ، هغه لن د موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګنونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زخپل درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی، هغه د وسلې مور سره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی. پولیسو اور! زلمی خانه دو دویل خواه دازی و داریده فکر که اما وصلوالی تشتی دلیدی او طول موتر و داریدن درداشی ورسو موترون او گرو
سمان خماندار سب اوهو قماندان صاحب دا موټر خو ټول هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی. تاسو نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت او په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو